در امواج آزادی.
السلام علیکم ستړي مشهي ګران اوریدونکو، خپل چپو ته مو له ازادۍ سره هرکلی کوم. دا د ازادۍ چپو کې ګرده میز دی چې د دود له مخې پکې د ورځې توده سیاسي خبره څېړو. او په افغانستان کې تر جګړې او سولې نور څه ډېر تودېدلی شي، ځکه بیا د سولې پر لرلید او د جګړې د تودېدو پر اغېزو غږېږو. او دا څېړو چې په تېره یوه اونۍ کې د دې برخې نوې خبرې څوې او ولې. یوه نوې خبره د بندیانو د ژر پریښودو په اړه د مصالحې د نوې شورا بیا بیا غوښتنه ده چې په وینا یې طالبانو ته د جګړې د غځولو پلمه پاتې نه شي. د دغې ډلې شاوخوا سل بندیان له هغه 15,000 کسیز لس نه لا هم خوشې شوي نه دي چې له امریکایانو سره د سوله ییز تړون تر لاسلیک وروسته سپارل شوي دي. د بندیانو جړې د خپلمنځي افغان خبرو لرلید هم تیار کړی چې دی ونی کې جرمن د کوربتو وړاندیز وکړ. او یوازې جرمن هم نه وو، د بهرنیو چارو وزارت په وینا 12 هیوادونه او په دې ډله کې ناروی، جاپان، اندونیزیا او ایران هم ورته وړاندیزونه کړي دي. د تیرې اونۍ جنگي او سیاسي پرمختیاوو د افغان سولې لپاره څه راوړل؟ نن پر همدې له خپلو میلمنو سره غږیږو. رحمت الله ځلان د عالی مصالحې شورا غړی، شکریا جلالزی د ښځو د پرمختګ د همغږۍ مؤسسې مشره، او نصرالله ستانکزی د کابل پوهنتون د حقوقو استاد چې د سولې او جګړې مسایل ژور څېړي. زه هم داود جنبشم. البته اوریدونکي به هم فرصت ولري چې په خبرونه کې را سره برخه واخلي او یا ټلیفون را وکړي یا په نورو وسایلو را سره وصل شي. د شمیرو د ټلیفون لپاره دغه شمیرې دي: کابل کې 0-800-250-55 یا 0-999-203-540. او په نړیواله شمیره چې کاري اوریدونکي له بهر نه، نو 0-240-022-1-1-501 کارولی شي. پر سکایپ د وسلیدو لپاره رادیو ټکی آزادي زمونږه پته ده. ټولو ته له کور ودانی وروسته ځلان صاحب غواړم چې تاسو دغه بحث را سره پیل کړئ. له حکومت نه په دغه اونۍ کې اوریدونکو به هم اوریدلی وي څو ځله یا بیا بیا دا غوښتنه راغله چې سولې ته پلمې مه جوړوئ یا سولې ته دې پلمې نه جوړېږي. فکر کوي دا د څه ښکارندوی کوي؟ معنا یې دا ده چې شورا شک لري چې یا حکومت یا طالبان په لوی لاس سولې ته خنډونه اچوي. ځلان صاحب
تاسو د آزاد رادیو اوریدونکو او د بحث ګډونوالو ټولو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. خدای وکړي چې د موږ تاسو دغه خبرې او دغه بحث د سولې د شروع لپاره پر یوه وسیله وګرځي او خل هم ترنه اخذ وکړي او د موږ تاسو خبرې درک او د افغانستان د پاره د تل سولې په فکر کې شي. واخن چې ډاکټر صاحب عبدالله بعضې نګرانې لري، بعضې تشویشونه لري چې په مختلفو ادرسونو نه دي چې موږ داسې مشخص څوک نه شو په ګوته کولی. یوه د افغانستان ولس دا ټوله ټولنه په دې پوهېږي چې دغلته د سولې دپاره څنګه خنډونه ایجادېږي. موږ دا وایو چې د سولې دپاره چې کوم څه اړین دي، هغه شروع چې کوم امریکایانو د طالبانو سره په تړون کې کړي دي، نو کوم شروع چې هغو سره ایښي دي، هغه د دې سولې دپاره لومړی پړاو دی، لومړی ګام دی چې هغه باید پورته شي. هغه ته باید ټول درسونه که هغه طالبان دي او هغه که د افغانستان اسلامي جمهوریت.
زما مشخصه پوښتنه ځلان صاحب دا وه چې تاسو سره شک شته، ښاغلي عبدالله سره شک شته، شورا سره هم شک شته چې یا حکومت نه غواړم چې زیرې راته ووایي چې حکومت فکر کوي خنډ اچوي که دا عمومي خبره ده، یعنی هم طالب ته راجې ده هم حکومت ته راجې ده.
ګوره دا ټوله درسونه ته راځي کېدلی شي. په خپلو برخو کې مې غوښتل چې درته واضح کړم چې څوک کوم ځای کې په دې کې هغه دې مکثیر دي. لومړی دا چې طالبانو ډېر شدت ورکړی دی جنګ ته، چې دا د امتیاز د اخیستلو لاره نه ده او دا د افغانستان د خلکو د وژلو لاره ده. د طالبانو هم غوښتنه کوو چې دا د سولې ته یو خنډ اچول دي، له دې لاس واخلي، دا دې نه کوي. او ور دې کم کړي، ور کم وعده یې کړې وه، دا دې کم کړي، نورې زیاتې حملې دې نه کوي. او له حکومت هم غواړو چې هغه طالب بندیان چې د دوی سره پاتې دي هغه دې خوشي کړي. نشي کېدلی چې دا ډېر مجرم دي، هغه نور طالبان چې خوشي وو هغه لږ مجرم وو. څوک چې مابس ته لیدل کېږي محکمې پرېکړه پکې کېږي، یا لږ یا ډېر دا د نظام دپاره خنډ وي، د نظام دپاره سردرد وي، دا د نظام دپاره سردرد وو. موږ دا وایو چې دغه قانون که د دومره کسان د نظام دپاره چې سردرد وو، که هغه څه نه شي کولی، نو دغه د سربري ورباندې خوشي شي شي. که د دومره طالبان په افغانستان کې چې په ډېر زرو خواوشاو کې یادوي، یا څلوېښت زرو خواوشاو کې یادوي، چې هغه نه شي کولی دغه شپږ سوه یا پنځه سوه دا نور دي هم بل شي. دغه هم
زلان صاحب حتماً اوریدونکي به دا
وبخه
حتماً به اوریدونکي دا پوښتي چې تاسې د سولې یا د مصالحې عالي شورا په توګه د دغه برخې سنبالونکي یاست، تاسې حکومت سره غږیږئ چې یعنې دغه یوه غوښتنه ده او ستاسې له نظره خنډ کېدای شي دغه زر حل کړئ؟
هو، او موږ د حکومت سره په دې برخه کې غږیږو. ما غږ اورې
خپرېږي؟ بلې.
او دې ما غږ درځي
خپرېږي ستاسې غږ، مهرباني وکړئ.
د موږ غوښتنه رښتیا چې حکومت سره په کراتو کراتو په دې برخه کې ډاکټر صاحب ناسته کړې ده، ډاکټر صاحب ترېنه غوښتنه کړې ده او دغه مشکلات یې ټول ورسره شریک کړي دي. د ډاکټر صاحب چې په بار بار په خبرو کې وایي، په خبرو کې هر څه په غونډو کې دا اشاره کوي، هدف یې دا دی چې خبرو ته څوک ډېر غوږ نږدي. دلته مشکلات دا دي چې کله غوښتنه وشي، بحث وشي، هغه د بحث مثبت منفي اړخونه وڅېړل شي، بیا په هغه خیر پرېکړه کېږي. دلته مشکل دا دی چې د خبرو د اورېدو توانایي د چا سره نشته، او دلته د خبرو د اورېدو لپاره هسې غوږونه نشته چې تر څو دغه مشکلات واوري. خو بیا هم ډاکټر صاحب موږ په دې باور یو چې ډاکټر صاحب ډېره هڅه کوي، او انشاءالله انشاءالله ټول اړخونه په دې قانع کړي دي، نږدې کړي دي چې زر به قانع شي چې تر څو د قانون ایجاد نه کړي، او موږ ته مخه خلاصه کړي چې موږ هغه اصلي مسیر ته داخل شو.
په دې باره کې چې تاسې دغه اصلي مسیر ته د ورتګ لپاره څه کړي، په دې لږ وروسته غږیږو. اجازه راکړئ اوس به استاد ستانکزي نه پوښتنه وکړو. استاد، دغه موضوع ډېره مهمه ده. مثلا پرون ښاغلي دوستم چې اوس مارشال شوی هم وویل چې دا دومره مور خوشې کړه، دا مور خوشې کوي چې پلمه پاتې نه شي. یعنې تقریبا حکومت ته دغسې اشارې رسیږي چې تاسې ګنې پلمه جوړوئ. فکر او هغوی رسمي خو یې نه دي ویلي، خو په غیر رسمي ډول ویل شوي چې دغه بندیان ځکه نه خوشې کوي چې په دې کې ډېری بهرنیان او پاکستانیان دي په عمده ډول. څومره معلومات شته چې دوی څوک دي؟ او رښتیا دا یو معقول دلیل دی ستاسې له نظره چې په بهرنیتوب باندې دوی خوشې نه شي؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جنبش صاحب، زلان صاحب، نور دوستان، درنو اوریدون چی جنبش صاحب تاسو ته ځانګړی سلام الله او خیر راغلی دی د نیو نیو
ډیره مننه استاد.
ارزو کوم چې اول خو باید د دوه ډاکټر صاحبان د زلان صاحب له خبر نه داسې معلومیږي چې دوی دي اول صاحب بین الافغانی مذاکراتو کې دانسانه موږ به سوالات پدې وطن کې ویني چې ټول موارد کې د فساد کې هم خالص خیانت لري هم دولت هم نړیواله ټولنه. د سولې مسلې کې هم حکومت هم مصالحې شورا هم خلک هم طالبان هم نړیواله ټولنه شکایتونه او ګیلې لري. نو موږ د موږ ملت نه دا ادرس روز د چوس موږ له چاره پښتنه وکړو چې مشکل څنګه حلېږي. هر څوک وایي د ډاکټر صاحب غني طرفدار وایي، د ډاکټر صاحب غني داسې سوله غواړي، ډاکټر صاحب عبدالله طرفدار وایي داسې سوله غواړو، اما هېڅ څرک نه لګېږي. په هر صورت منظور دا ده چې د دې خبرې نه متاسفانه په کابل کې لا تر اوسه پورې یو ځانګړې ستراتیژي او مدوره ستراتیژي وجود نه لري چې د بانو او داسې مشکلاتو او ستونزو رابرسره کېدل مختلف توجیهات رامنځته کړي. واقعا که د افغانستان دولت نه طالبانو د بهرنیو اتباعو د خلاصو غوښتنه کړې، نو د افغانستان دولت دی باید دغه نمونه د اشخاص افشا کړي د افغانستان ملت.
یعنی ستاسو دا شک شته که فکر کوئ یوه پلمه ده؟ ځینو سره دغه شک دی لکه چې
ګورې. زه پکې شک نه لرم چې په د افغانستان په جګړه کې بهرنیان نیول شوي دي، د افغانستان په زندانونو کې شته. که چېرې د طالبانو لخوا دغسې ولس سرکړ شوی وي، زه پکې داسې معلومات نه لرم او افغانستان دولت وایي چې داسې ولس موږ ته راکړل شوی دا لس دیوالې نوالې نه خپرېږي. یا مثلا د خطرناک او ناخطرناک مجرم په منځ کې تفاوت په کوم دي کېده؟ تاسو وګورئ، موږ د افغانستان د قوانینو سره سم د داخلي او خارجي امنیت ضد جرایم چې اکثرا طالبان په دغه جرایمو باندې محکوم شوي دي، دا ټول ولو که ډېر کوچنی جرم هم کړی تر دغه عنوان لاندې دا کوم سوال
او همدغه پوښتنه دا اوس کدا جرم
کده
او کدا جرم کورنی طالب کړه ده یا بهرنی کړه ده که کورنی خوشی کیږي بهرنی هم باید خوشی شي
دا بهرنی په بل حساب دی راځي بهرنی د جاسوس په عنوان محکمه سوال دا د افغانستان دی څارنوالۍ لوی څارنوالۍ د افغانستان دولت د افغانستان دی امنیت د ملي شورا وظیفه چې دا خلکو ته ووایي
او پوښتنه هم دا ده چې ولې نه وایي ولې
که چېرې افغان طالب د وظیفه جرایم امنیت داخلي او خارجي د افغانستان د تزاري قانون له مخې مجازات شوي دي یا مدت خپل افسر کړی ده حقل عبدي مسئله څوک په دعوا نه لري نو دا څلور زره او څو زره نفر هم پایله کته کوي متاسفانه د افغانستان د دولت نه د سیکړې وجود لري د سیکړې شتون لري د کارایو معلومی دي چې د ترڅو په خپلې ګټې په چاګې کې نه پسوره
ډیره مننه ام دغه موضوع باندې نورم غږیږو اوس په شکریا جان ته وار ورکو ستړي مشه خبرونه ته وړم مخکې له دینه چې تاسو مشخصې برخې ته راشم چې تاسو په دغه برخې فعالیت کوي طالبانو بریدونه هم په داسې حال کې زیات شوې دي چې سولې ته خبرې تودې شوې دي او دا بریدونه د یو څه وخت لپاره ډلهیز نه وو دی به یوانی مچاودنه وکړه په دا وروستۍ اونۍ دوو کې ګورو چې ډلهیزو بریدونو بیا خارونه تهدید کړی دي مثلا سمنګانې وروستۍ بیلګه وه دغسې په دې وروستیو کې نورم رال فکر کوي طالبانو تکتیک بیرته واړاوه ځکه چې خبرې وځنډېدې که نه دا د فشار د یوې وسیلې په توګه کاروي لکه هغسې چې ځلان صاحب مخکې وویل
سلامونه میکیلی قدرمن جنبوش صاحب او سلامونه ستاسو همکارانو قدرمن میلمنو او اوریدونکو ته وړاندې کوم اول خو مخکې د دې نه چې مشخصا همدغه ځواب تر شو د سولې موضوع ډېره مغلقه ده څلوېښت کلنه جګړه ده او د افغانستان جګړه مختلف ابعاد لري ډېرې پیچلې سیمه ییزې او نړیوالې ریښې لري د افغانستان جګړه او په انسامان کې دلته د لویو قدرتونو د رقابت میدان یا د سیاست په میدان باندې متاسفانه بدل شوی ده او دا وضعیت نور هم په اوجګیری کې دی اما د بریدونو په هکله باید ووایم چې دا یو ډول مغه د فشار ستراتیژي ده د امتیاز غوښتنې ستراتیژي ده دوی د امریکا سیاست ته په کتو سره غواړي چې د فرصت نه استفاده وکړي او د افغانستان په دولت او حکومت باندې نور فشار هم واچوي لکه څنګه چې تاسو د سمنګانو د بریډ نه خبر یاست د افغانستان په ګوټ ګوټ کې نور هم د مرګ ژوبلې خبرونه متاسفانه د ارقام لوړ شوي دي او دا په دې وجه ده چې امریکایان متاسفانه په یوه ژوره سنجول شوي او معاصره ستراتیژي باندې نه دی روان د دوی عجله دا ده د ولسمشر ټرمپ عجله دا ده چې هر څومره زر کېږي د امریکا د انتخاباتو نه مخکې باید امریکایي ځواکونه په افغانستان کې کم شي نو دا واضح خبره ده کله چې د نړیوال ائتلاف حمایت د افغان ځواکونو نه د افغانستان د حکومت نه کمیږي نو د طالبانو د بریا چانس زیاتوي همدغه علت ده چې هم طالبانو بریدونه زیات کړي دي او هم دوی د خپل انعطاف کچه ډېره ټیټه ساتلې ده یعنې متاسفانه هغه لوی خنډ چې د طالبانو خواته موجود ده هغه دا ده چې دوی د خپل دریځ نه انعطاف نه ښیي د خپل دریځ نه نه اوړي
نو فکر کوي شکر جانې
وبخښي
او که فرضیه همدغه وي فکر کوي دغه ځنډ چې حکومت راوست دومره پرېدم دومره نه پرېدم دغه لانجه لا نوره پیچلې کړې یا طالبان یې ستاسې په خبره لا زړور کړ چې ډېر بریدونه وکړي که مثلا د دا بندیان مخکې خوشي شوی او ورسره خپل منځي خبرې د افغانانو پیل شوی کېدای شي حالت به بل ډول وي
دیر مانن از مونږ تشویش هم عام د تاریخوالي دوام ده، هم د بندیان د مسلې د نه حل کېدو ده. په دې رابطه باندې تیر ورځ مونږ د ډاکټر صاحب عبدالله سره یو تقریبا یو بحث خوندې جلسه درلوده چې په دې مواردو باندې دقیق بحث درلودو. یوازې د بندیانو مسله په څو کټګوري تقسیمېږي. د افغانستان حکومت وایي چې مونږ کومه پریکړه چې د امریکایانو سره په دوحه کې شوې ده، په هغې کې راغلي چې طالب پنځه بندیان به خوشي کېږي. هلته په کوم لیست باندې توافق نه ده شوی چې په دې لیست کې به احمد وي یا به محمود وي. یوازې ویل شوي چې 15,000 طالب زندانیان به خوشي کېږي، ولې عملي پروسه کې بیا طالبان خپل لیستونه ورکوي چې احمد او محمود به راته خوشي کوي. په دې کې یوازې زه فکر کوم نهایی چې پاتې دي 90 نفر نور دي چې باید خوشي شي. زموږ هیله دا ده چې وخت چې څلور زره خوشي کېږي بهتره ده چې دا 90 نفر هم خوشي شي، ولې 300 نفر په دې کې داسې دي چې هغه نه یوازې په افغانستان کې بلکې په سیمه کې په تاوتریخوالي کې محکوم دي، ښکیل دي. نو هغه کسانو باندې د ډاکټر صاحب عبدالله د قوله دا و چې ګویا طالبانو هم د دې سره توافق کړی دی چې د اوس مهال لپاره د هغه وي یو ډول طالبانو مې انصاف خودلې، ولې دا نوي نفر نو ویل په دې ورځ کې خوشي کیږي او د سولې مذاکرات به شروع کیږي. ولې جنبش صاحب یو خبر باید هیر نه کوچی، متاسفانه دلته د دې طرف نه د افغانستان د حکومت کې هم ډېر زیاتې ستونزې شته. مثلا توافق شوی و چې زر بندیان به د افغانستان د دولت او د حکومت په طرف نه هم خوشي کیږي، ولې د افغانستان حکومت کوم مشخص کتاب نه لري چې طالبانو ته د زرو نفرو افغان سرتیرو یا د افغان دولت د اروند افرادو لیست ورکړي چې زموږ سره دغه افراد دي تاسو سره دي دا
راکړي. د ملي امنیت شورا ویلي و چې طالبان دغومره کسان نه لري، یا د پوځ دغومره کسان یا د پولیسو دغومره ورسره نشته، عادي وګړي د دولت د کارکوونکو یا دولتي کسانو په نامه نیولي او هغوی غواړي چې وساتي. که اجازه یې د بندیانو موضوع تقریبا پوره وڅېړل شو، راځئ اوس په دې وغږیږو چې د سولې خواته څرکونه څومره دي. یعنی دغه نن خبر و چې یا پرون چې آلمان هیله څرګنده کړې چې کوربتوب وکړي. زلان صاحب، 12 هیوادونه په مجموع کې د حنیف اتمر د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په خبره چمتو شوي دي چې افغانانو ته ورکی دی په خپل منځو کې سره جرګه کی. یعنی قربانه شته، قربانه لا ډیر دی، میلمانه لا هم د ځای خوځېدلې نه دي. راته وایست مثلا په دغه خواته دغه بهیر څومره پر مخ تللی چې میلمانه هم راپاڅېږي او قربانه هم تکړه شي چې سره کینی.
ښه، رښتیا چې دولس هیوادونو غوښتنه کړې چې په هغو کښې ناروې او جاپان او همدارنګه ایران او څو هیوادونه شامل دي چې خپله جرمني هم دي پکښې. موږ پخپله د ډاکټر صاحب عبدالله له ادرسه دومره ویلي چې د متحدې شورا له ادرسه چې موږ څو کوم دی شورا د خبرو دپاره مرکزي پلاوی دی، د هغو سره مو هم خبرې کړې دي. انشاءالله موږ هم خپله آمادګي لرو، کامل آمادګي لرو، خو بعضې مشورتي ناستې په داخل د حکومت کښې باید وشي، هغه هم روانې دي. نو انشاءالله د مشورتي ناستې هم ډېرې زر کېدلی شي چې په راتلونکې هفتې کې پای ته ورسېږي. او موږ
فکر کوئ ستاسو لومړیتوب به څوک وي؟ دولس کاندیدان چې قرباني، طالبان وایي چې مقدماتي خبرې به په قطر کې کېږي. ظاهرا یوه اشاره له کابل نه هم دا ده چې که اول غونډه لومړی غونډه کېږي دا به په قطر کې، یعنی دوحه کې به وي. که مثلا دا ته استثنا کو دا اوله ناسته چې څنګه یې جوړې په خیر سره وپېژني، د دې نه وروسته اصلي غونډې ستاسو لومړیتوب څه دی چې چیرته باید وشي؟
ښه، په دې حقیقه تر اوسه دغه چې خاص تصمیم نه دی نیول شوی چې موږ راتلونکي ناستې به په کومو هیوادونو کښې وو، ځکه نور هیوادونه هم دې ته لیوال دي، غوښتنې کړي دي چې تر اوسه پورې کېدای شي موږ سره غیر مستقیم د سفارتونو لار خبرې شوي دي. خو په اغلب ګمان د ډاکټر صاحب په زیات فکر یا زیاته توجه یې د جرمني و خواته دی، ځکه چې موږ هغلته ناستې وکړو دا به په ټولو کښې بهتره وي. توجه یې دې خاطر ته
خاص دلیل شته چې ولې 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 جرمني ښاغلي عبدالله ته خبري؟
خو داسې دی چې موږ په پخوانیو ناستو کښې هم لومړي ځل دپاره هم هغلته ناستې شوې وې، هغه ځای نه د موږ دغه حرکتونه را پیل شوي وو، د موږ حکومت چې لومړی ځل جوړ شوی و له هغو ځایونه را جوړ شوی وه. دوهم دا چې جرمني داسې یو هیواد دی چې اکثره وخت په دې کیسو کښې داسې خاص شخصي غوښتنې نه لري، البته د موږ د ښه قربتوب را کولی شي. په دې کښې موږ اوسه نه په چا اتهام نه لګوو، خو بعضې هیوادونه دې دپاره هم د قربتوب غوښتنه کوي چې خپله شخصي هم د دې جنګ کښې دخیل دي. په شکل دی اشکال او د افغانستان په مازلي کې داخل دي. البته په نړیواله سطح دغه هم جرمني هم داخل دي، ولی خو په هغه سطح چې د افغانستان دی ورانول فکر چا سره ورسره وي هغه خلک هم د قربانیتوب غوښتنه کوي. موږ به هغه دیو کې ناستې نه شو کولی، ځکه د افغانستان د دواړو اړخونو په مشوره به دغه ناسته تعینېږي، د طالبانو او د افغانستان د حکومت.
ډیره مننه استاد ستانکزی. راځئ اوس په دې وغږیږو چې د تړون یوه برخه چې امریکا او طالبانو سره لاسلیک کړه د بهرنیو ځواکونو وتل و، په دغه اونۍ کې د پنځو نورو سیمو نه اډو نه هم امریکایانو وویل چې وتل. د دفاع وزارت پنټاګون هم دا خبر تایید کړ چې عسکري وتلی دي. اندېښنه دا ده له هغو ځایونو چې دوی وځي هلته څه پېښېږي، په ولس څه راځي، په دولتي واکمنۍ څه راځي؟ تاسو څومره اطلاع لرئ چې د بهرنیانو له وتلو وروسته کومه تشه چې رامنځته کېږي طالبان د دغه د ډکولو هڅه کړې ده که نه؟
زه به دا وکړم چې اول خو زما معلومات ښیي چې احتمالا لومړنۍ غونډې به په ناروی کې وشي.
که دا ستاسو معلومات دادی، فکر کوئ چې ښاغلی عبدالله رښتیا هم جرمني ته ترجیح ورکوي؟ فکر کوئ
زه ښاغلی عبدالله له موقف نه نیم خبره، ما تر هغه ځایه پر جریان کې مخکې هم تاسو په جریان کې چې حتی د مارچ په میاشت کې ویل کېدل د کچېرې بندیان خوشي کېدل دا غونډه باید په ناروی کې شوې وای. په هر صورت دا چې چېرې کېږي د باندې ډېر بحث نه کوم، ما سره وتل دا معلومات هم شریک کړم. طالب په دې سبب چې اډونه چې امریکایان وټلی دي، زده ما باور داله چې دا فعلاً لپاره طبیعتاً د افغانستان ملي دفاعي پوځونو ته باید سپارل شي. اما دا چې بیا طالبان په دې سبب څه کوي، دلته باید پاملرنه ولرو چې په افغانستان کې متاسفانه کله طالبان نه دي چې جګړه کوي. صحیح ده چې عمده جګړه ایز ګروپ چې د افغانستان دولت په مقابل کې درېدلې یا جنګېږي یا ډېر اشتهار ورکړ شوی طالبان دي. دلته نور ګروپونه هم شتون لري په سیمو کې چې دقیقه نه غویم باید یادونه باسو. زما باور دا ده چې امریکایان په استخباراتي ډول خپلې پایګاوو کې هغه تاسیسات چې خطرناک وو هغه ایستلي دي یا تخریب کړي په خپلو هغه اډو کې، چې البته دا ډېر دا قرارګاوي دي. د قرارګاو کې باید د خپل تاسیسات له منځه وړي او څه شی نه پکې وي. اما په هر صورت دا اوسنی وضعیت داسې ښیي چې دقیقا به طالبان هڅه وکړي چې داسې سیمې ونیسي. که چېرې په توافقاتو کې چې د خاص توافقاتو په نامه یادېږي او موږ تاسو ته نه دي معلوم د زمایمو په نامه یادېږي، په هغو کې دې ته اشاره نه وي شوې چې طالبان اجازه لري چې د امریکایي له وتلو وروسته دې اډو ته وداخل شي.
بله مننه. بس په غزاو ملمانه را سره دی ښاغلی زلان، ښاغلی ستانکزی او شکریا جانه جلالزی. برازی اوریدونکو تم وار ورکو په دغه مسایلو کې د اوریدونکو ژوند هم اغیزمنیږي، جګړه چې تودیږي په اصلي تاثیر په دوی باندې په سیمو کې راځي. زه هیله منم چې له ډیرو هغو سیمو نه چې جګړه په کم د اوس روانه ده او خلک د سولې په باره کې مشخص نظر لري، دا غزه این نزنګونه راول شي وګډونو کې اوریدون کې لرو مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ راته وایسلان. بله غاګه مخبري کې اوریدون کې مهرباني.
زه سزا محمد تاسو درنو من منو ته زل کوم نه سلامونه وای.
وله
من منو زما دا پښتنه دا یو پښتنه خو نه دا د منو چې دغه جنگ او شار خلک یې ته بیا خل خلک یې کوي. بل پښتنه من منو نه دا د منو تاسو ملامت شو غنه، آیا د منګه حکومت ملامت غنه، طالبان ملامت غنه یا امریکایان ملامت غنه؟ دا بل پښتنه. زه په خپل یو بزګر یم، زه خو ملامتي ټول په امریکایانو ورکوم چې دا پروسه یې روانه کړې، ټول یې په چلول په دروغو روانه کړې. اول چې دوی دغه تړون امضا کوه، اول ولې د موږ یو د وطن یو مشر خو به یې کېنولی و په کې، امریکایانو به کېنولی و چې موږ دغسې تړون امضا کوو، دغه بندیان خوشي
کوو.
دو پنځوس مملکت وو برخه اخیستې وه،
زما خبره واورئ،
هغه دو پنځوس مملکت وو، ولې ملامت یې تغاړه نه دي چې ملامت څوک یاستې؟ منو تاسو خپل قضاوت وکړئ، خپل مشران یاسي شکو د بے طرفه میاسي، موږ یو بزګران خلک یو، موږ غریبانان زمون په دې جنگ کې مري، تاسو نمري یو وزیر زوی نمري، دا ګوالو مشران زمون نمري، چې واليان نمري، غریبانان نمري.
بس مننه ډیره ستاسو نظر راغی، نظرم دا دی چې یعنی دوی پښتنه لري او بل دا وایي چې امریکایانو دغه تړون په لاس لیکولو سره یو تیروتنه وکړه، ځکه چې د حکومت څوک پکې نه ناست. د امریکایانو دلیل دا دی چې تړون یوازې له طالب ډلې سره لاس لیکوي، د طالبانو استازي شته، د حکومت ګډون ته په سیاسي دلایلو چې تاسو ته خبر یاست په دغه بحثونو کې ضرورت نشته، اما دوی حکومت د قانوني استازي په توګه مني. په سکایپ باندې اوریدونکو ته مهرباني وکړئ راته وایست.
جنبش تر محترم سلام تاسو ستنګزی صاحب او نور ملمنو ته مو احترامات وړاندې کوم. نصرت الله زنه ستنګزی من هرات ولایت نه
مهرباني وکړئ.
البته لازم د سره ما سره تر سره ته پورې همغږی ما د ما په فکر باندې ما تر اوسه پورې چې د پرسولې پروسه د امریکا په خوخه روانه ده، دا که تر اوسه پورې د دولت له خوانه مخالفتونه ایجاد دي یا طالب له خوانه مثلا بعض په نرمخ نه خودل کیږي، دا ټول دغه پلانځوي ما ته ښکاریږي چې دوی نه غواړي دغه یو دمي چې دوی د پروسه سره سيز تر دې ردي پروسه ته دی کمپاین تبه انتخاباتي ټاکنيز کمپاین سوجي پر سرګ باندې ګورم، نه دا چې دلته د ریښتیا د سولې او د جګړې د پای اراده وجود ولري. زه اوس یو څه پښتنه لرم جنبش ثابت تاسو ملمنونه زنان څه پروسه په خبرو کې ویل چې ډاکټر صاحب عبد الله په بعض مجالسو کې د بندیانو د خلاصون په اړه باندې خبري وو کړلې، اما څوک د خبرې د اوریدو نسته یا د خبرې د اوریدو غوونه وجود نه لري. نو دا په دې معنی چې د ډاکټر صاحب عبد الله نقش به هم درته سمبولیک ده او د سولې د عالی شورا نقش په خپل تر تاثیر لاندې راځي. نو په کومه تمه باندې به اوس ملت له دغه سیوی شورا نه د سولې ته د کارته مو لري؟ دومره پښتنه ملستان نه ایگزیست صاحب نه ده. کومه ګورو افغان جګړه جنبش ته محترم د ډیرو ابعادو تر څنګ یو ستر بود یا ستر اړخ د منطقې د هیوادونو رقابتونه مداخله او استخباراتي غوښتنه دي. په دې ورسته یو کې افغان دولت د منطقې د هیوادونو سره یو سلسله کانفرنسونه شروع کړل ترڅو یو منطقوي اجماع د سولې په اړه باندې
کېږي. شي ډیرو جزئیاتو ته لاړ نه شو چې اوریدونکو او فرصت ولري چې هغه هم نظر ورکړي او ملمانه وکړي چې تاسو یې یا دوی پوښتنو ته ځواب وایي. ډیره مننه.
لنډو مې جونبې څه پوښتنه ملنډو ما لنډو مدا چې اوس نو کچیرته د دولت د افغان دولت دغه هڅه چې کوشش کوي د سولې پروسه د امریکا له انحصار راوبه چې څومره به بریالي شي او پاتې څه کول پکار دي.
مننه. ډیره مننه ستانګ زه صاحب هرات کې بل اوریدونکو مهرباني وکړئ.
سلام
جونبې
صاحب سلاغلاس تاسو یو خوشاله سودوم تاسو او د ملمنو ته سلامونه بعد سلام جنبښت مسالم
ځانم را معرفي کوي کور ودان
خپلواکم دا د ایسای او لوبه دا او د امریکای او جنگ چې مخته وړي امریکا نه وړي چې دا لوبه پایتور ستې جنبښت کوم روانانو د حکومت څخه یې لږه خو کوي او کار وکړي ان شاء الله چې حکومت وکړي هغه ټول امنیت راځي د افغانستان د خلکو د دین او فرهنګ د رغښت حکومت دی. اوس سیمه سمار ترکیه د سولې حقوقي بشره ترکیه د خلکو د جنس مخالف دي، د جنبه د
بشر حقوقو سره خلک مخالف دي، د میرمنو او د ونډه سره مخالف دي. څه فکر کوي؟
او باید دا غزه وسته چې مثال ک او څو غلا کې باید لا شي پرې شي. څوک چې مثال د قران پر قانون د قران شریف پر قانون دی کارو کې تبارک جنبه سره څه د ښکارو کې نور څه یو تاسو په افغانستان کې ونه ویني.
مننه خپلواک صاحب نظرم راغی. راځي دغه په ملمنو ته ورواچو چې وای په باسو کې کور ودان. شکر جان راځي له دغه ورستي اوریدونکو خپلواک صاحب له خبرو پیل کو وای چې مثلا سیما سمر کې د خزو سمبول و بولو یا یو خزینه مشره و بولو په مجموع کې د خزو د وندې په باره کې پوښتنه شته او دا وندې مثلا د جو بایدن د امریکا د ولسمشیزو ټاکنو د دیموکرات کاندید ورستي خبرو ته په پام سره چویلي ک طالبان بیا د خزو حقونه زپی په افغانستان کې او راضی د مسولیت نه منی ګویا پروانه لري کدا چې کیږي زکه د لومړی ټوب د امریکا د ګټو ساتنه ده. خزینه فعالانو چې تاسو په غاړه لکیس په دې اړه اندیښنې څرګندې کړي دا خو معلومه و چې امریکایان وزي. تاسو ستاسو د اندیښنې لکه مدینې فکر کوي دغه نظر چې خپلواک صاحب ورکه د طالبانو سره د سولې په راتګ سره کېدې شي د خزو وند زیانمن شي، یعنی دغه سی ورته وکړي شي خزنه ولې باید په سیاسي او ټولنیز ډګر کې فعال وي؟
ډیره مننه. زه فکر کوم چې ان میرمنو ټول تشویشونه په ځای دي، نه یوازې د افغان میرمنو بلکې د افغانانو تشویشونه په ځای دي. پروسه په هغه یو باثباته چوکاټ کې او یو څه د افغانانو ونډه پکې زیاته وایي هغه رقم روانه نه ده متاسفانه. لکه څنګه چې یو بل ورور پوښتنه وکړه چې پروسه د امریکایانو په انحصار کې ده، زه نه غواړم دا ووایم چې په هیڅ صورت باید امریکایان یو برخه د سولې د خبرو نه وي، ځکه چې امریکایان د جګړې طرف هم ده او د سولې طرف هم باید وي. مناسب یو ابرقدرت او د یو جهاني قوت دی باید یو ښه منځګړی رول ولوبوي. اما لکه تاسو چې معلومه ده چې هر مملکت خپل ملي ګټې ډېرې زیاتې مهمې دي. امریکایان دلته د افغان میرمنو د حقونو د ساتنې لپاره په هیڅ صورت نه راغلي. هیڅ عاقل او باخره د شخص د سیاسي لحاظ دا نشي منلی چې امریکایان د افغان میرمنو لپاره راغلي وو یا د دوی د حقونو د ورکولو لپاره راغلي وو. ستونزې موجودې دي، تشویشونه پر ځای دي. جو بایدن چې کومه خبره کړې وه متاسفانه چې دا غیر مسؤلانه خبره وه او دا د شخصي فکر ده. د امریکا ټول ولست او د امریکا کانګرس داسې فکر نه کوي چې
اوه شکر جان دغه دلیل دا و چې یوازې طالب نه دی، یوازې افغانستان نه دی چې د ښځو حقونه کېدای شي پکې وځپل شي، په لسګونو دغسې نورم دی. وای دا د امریکا څه وظیفه ده او واسې دومره نه رسیږي چې هر هیواد ته لاړ شي هغه ځای کې چې ظلم کېږي په ښځه باندې هلته اصلاحات راولي. وای دوی د خپل کار کوي.
دا خبره منطقي ده، مګر دا خبر منطقي ده مګر د دې لپاره ډیر زیات دلایل موجود دي. وخت چې شل کال مخکې امریکایان راتلل ولې دا خبر د دوی سره نه و. دا جو بایدن په دې موضوعاتو کې دخیل و. هغه وخت د شعار د افغانستان کې سټیټ بولډنګ یا دولت جوړونه وه، د بشر حقونه وو، د ښځو حقونه وو. څنګه شل کاله وروسته څه شی پیښ شول، څه شی په دنیا کې تغییر شول چې دوی د خپل دریځ نه شاتک کوي؟ دا یوه مسله ده. بله مسله دا ده شل کاله مخکې چې کله امریکایان افغانستان ته راتلل، د افغانستان ښځو دوی ته دعوتنامه نه وه لیږلې چې ته راشه زما د حق نه دفاع وکړه. امریکایان هغه وخت هم خپلو ملي ګټو ته راغلي وو او نن چې وځي د خپلو ملي ګټو په اساس باندې وځي. ولې د جو بایدن خبره مسؤلانه نه ده؟ که چېرته مسؤلانه وي امریکا باید اول په خپله مداخلوي تګلاره باندې فکر وکړي. امریکا همدا اوس په ایران باندې او افغانستان نه په ایران باندې فشار اچوي چې ګویا بشري حقونه نقض کوي.
نو د ښځې د یوې فعالې په توګه اوبه شکریه جان، د ښځینه فعالې په توګه فکر کوي څومره دغه اندېښنه په تاسو کې شته؟ لکه د خپلواک صاحب نظر چې ښځه نو څه کوي په نړیوال په ټولنیز ډګر کې، کور کې دی کینی یا د بشر حقونه نو څه شی دی؟ غله چې غلا وکړه لاس یې ورپرې کوي بس هر څه سمیږي، دغه سی و تفکر نه تاسو څومره اندېښنه لري؟
دا د دې شخصي نظر دا ولې زما په نظر باندې اصلا دی و افغان میرمنو د پاره نه، بلکې د هر افغان د پاره دا د تشویش وړ ده چې امریکایان د افغانستان غیر مسؤلانه او بدون د مناسب موقع نه وځي. د افغانستان حکومت هم د مالي لحاظ او هم د نظامي لحاظ لا هم ضرورت لري چې نړیواله ټولنه ورسره مرستې وکړي او په عین زمان کې افغانستان کې د یوې باثباته او دوامدارې سولې لپاره هیڅ رکونه نشته دي. او په افغانستان لا هم د غیر مسؤولو وسلوالو نه ډک ده، تاوتریخوالی ادامه لري. د حکومت په یو ښه میکانیزم یا د حکومت په طرز باندې لا هم یو کلي توافق د افغانانو ترمنځ نشته دي. دیل لوی ننګونی دی او په سامان کې افغانستان د خپلو ګاونډي سره لوی ستونزې لري. په داسې یو بحراني وضعیت کې د امریکایانو داسې عجولانه واتل په هیڅ صورت بین المللي قوانینو په اساس باندې مناسب نه دي او دا د اصول اصولي نه دي. اصلا ځکه شل کاله دوی دلته جګړه کړې ده او یو نیم سل میلیارد شاوخوا یې سرمایه ګذاري کړې ده، ډالر سرمایه ګذاري کړې ده. نو دلته باید نتایج موجود وي. هغه نتایج چې لاسته راغلي دي لکه کوم په روس یا افغانستان کې میلیونونو جنکۍ تحصیل کوي، ښځې کار کوي، افغانان ځان یو شهروان یا یو وګړي په حیث باندې بعضې حقوق یې منلي دي او هغې ته یې کار کړی، زحمت یې اخیستلی، اوس باید دغه حقوق وساتل شي. یعنی هدف دا ده چې هغه څه چې لاس ته راغلي حداقل باید دا وساتي.
صحیح ډیره مننه شکرې جانې. البته دومره وایو چې امریکایان هم دغه دلیل چې تاسو ویل چې شل کاله دلته وای بس ته نو شل کاله تیر کړل څه تر لاسه نه شو وزو. مننه. په هر صورت ځلان صاحب یو پوښتنه مخامخ دا اوریدونکو تاسو ته راځي او یو زما دغه پوښتنه دا و چې که ښاغلی عبدالله وایي چې زه خبرې کوم څوک یې نه اوري، مانا دا چې نقش سمبولیک دی؟ رښتیا هم دغه ستاسې د شورا چې تاسې غړي یاست د مصالحې نقش څومره سمبولیک دی او په رښتیا د سولې لپاره تاسې څومره کار کولی شئ؟ دا یوه پوښتنه ده. دویمه که لنډ ځواب راکوي، ښاغلی خلیلزاد په تلویحي ډول په یوه ټویټ کې ویلي وو چې د سمنګان برید ته په اشاره چې دا د سولې د ګډوډوونکو لپاره د لارې جوړول دي. مانا یې دا ده چې یعنې په تلویحي ډول کې تفسیر کوي، مانا یې دا راځي چې په طالبانو کې د سولې په تړاو یو نظر نشته. فکر کوي که طالبان ویشل کیږي دا سولې ته ګټه رسوي که تاوان؟ مهرباني وکړي.
ښه دی دی ورور، سوال ته به لومړی راشم. ورور چې کومه پوښتنه وکړه، بالکل دغه تشویش چې د سره ورسره و باید موږ ورته واضح کړو، دته یو څه قناعت حاصل شي. لومړی دا چې دغه کومه خبره چې وزده د بندیانو د خوشېدو په اړوند چې ما وکوله، دغه د موږ د پرېکړې یوه برخه نه، بلکې دا د امریکایانو د طالبانو تر منځ د پرېکړې یوه برخه ده چې په دې کې موږ رغنده رول نه شو لوبولی. موږ به یوازې د غوښتنې به کوو چې تر څو دغه لاره موږ ته هواره شي. ولې د ورور ته وایم چې د موږ رول هیڅ سرت سمبولیک نه ده. د مصالحې د شورا پرېکړې بیا توافق له مخې دا الزامي دي او دا به قابل د تطبیق وي، او ډاکټر صاحب عبدالله هم دې ته ښه اراده لري، په ښه اراده لري. او
نو بیا دلیل څه دی؟ ستاسې خپله خبره دا وه چې دی وایي خو لا چا ورته غوږ نه دی نیولی. ولې ورته غوږ نه نیولی؟
ما مخکې دا وه چې بیا یو ځل بیا واضح کړم، دغه د شپږ سوه بندیانو د خلاصون په اړه وو چې دغه د موږ د پرېکړې یوه برخه نه جوړېږي، بلکې د امریکایانو د طالبانو تر منځ کوم توافق شوی دی د هغې پرېکړې یوه برخه ده، نه د موږ د طالبانو تر منځ د پرېکړې. بلکې دې کې موږ کوم دغسې رغنده رول نه شو لوبولی، لکه څومره چې موږ وروسته خبرې بین الافغانی خبرې په مخلو. د موږ مسؤلیت د بین الافغانی خبرو دپاره دی، نه د امریکایانو طالبانو تر منځ. یعنې په دې برخه کې موږ غوښتنه کوو چې موږ ته دغه لاره خوشې کوي، دا کسان خوشې کوي چې طالبانو ته بهانه پاتې نه شي. دا یوه برخه چې یعنې په دې برخه کې موږ رول به هېڅکله په آینده کې رسمبلیک نه وي. د موږ پرېکړې الزامي دي د مصالحې د شورا، او مصالحې شورا د صلاحیتونه ټول له ځانه سره لري چې د دوی پرېکړې به البته د افغانستان حکومت ته قابل د قبول وي. رښتیا چې د طالبانو په منځ کې هم ټوله همغږي نه ده موجوده. داسې نه دي چې طالبان ټول یو لاس په یوې خبره ولاړ خلک دي. د طالبانو تر منځ هم بعضې شبکې شته، مثلا د حقاني شبکه، چې هغه د طالبانو رول ته دومره قایل نه دي چې ځان سره واخلي. مثلا یو مخکې که تاسو لیدلي وي، ټول طالبان په خوله نه وو، په دوو ډلو وویشل شول چې د ملا رسول ډله وه او د ملا صاحب هیبت الله ډله ده، که نه هلته مو وویشل شول. طبیعي ده چې دا به هم وویشل کېږي ویلې نه، خو انشاءالله هغه عمده برخه یې غټه برخه د طالبانو غټه کتله چې د سولې کې تبیوزه کېږي را به شي. ولې بعضې داسې خل دي، دا به طبیعي ده چې د سولې نه به فرار وکړي، چې لاړ به شي نورو ډلو تپله تبیوزه شي، به نورې ډلې تپلې جوړې کړي. هغه څوک چې دغلته یې په خپل شخصي خصومتونه پاللي دي، یا مثلا د دوی لخوا تېرې شوي دي، خلک یې وژلي دي، داسې خل به طبیعي ده چې لاړ به شي. خو د سولې درې برخې دي، چې هغه د سولې لاسته راوړنه، سولې جوړونه دی، د پیس میکینګ دی، او همدارنګه د پیس کیپینګ دی چې موږ د سولې ساتنه ده. دا د موږ وروستی مسؤلیت دی چې موږ به دغه سوله ساتو هم، او دغه کوم کسان چې
یعنې اندېښنه نه لري که طالب ویشل کېږي هم لویه برخه به سولې ته ژمنه وي. مننه زلان صاحب. استاد ستانکزی هم دغه پوښتنه غواړم له تاسو نه وکړم. د طالبانو یو دلیل چې وایي کله به داسې سپکاوي باندې ویلی چې حکومت په یوه خوله نه زه د چا سره وغږېږم، اوس که عین شی په طالبانو تکرارېږي او دوی کوم ډلې جوړېږي، حقاني ډله یو څه وایي، یا مثلا اوس پکې نوي نوي نور زمونه میادیږي چې راوتلی دي، که غټي ډیر نه واړه خو دي، فکر کوي د طالبانو ویش سوله رالندوي کلری کوي؟
زه تاسو ته څنګه ځواب وایم؟ یو بل پوښتنه مو ترې راځي.
بله، یو پوښتنه بل مراجعه وو بخښه شو تاسو لري یاد شو. بله، مننه.
زه به واګه ورزم پوښتنه ځواب ورکم. دا د اجازه کوم چې دوه پوښتنه تقریبا او دا چې امریکایانو د خپل بهرنیو اړیکو په تاریخ کې چې په نړیوالو مناسباتو کې داخلیږي، 1999 کال را په دې خوا د نړۍ د هیڅ یو هیواد سره تر اخره نه ده درېدلی. بلان دا ملامتي که اوس په امریکایانو ولاړ شو، امریکایانو تاریخ ښیي چې دا ملامتي هر وخت منلې ده. د افغانستان مثال مرسلې کوم امریکایان ملامت دي، اما موږ افغانان د ده لپاره ملامت دي چې ولې د نورو د ګټه دپاره ځانونه قربانوو په مختلفو مدونو. او راغلو بله مسله دا ده چې د بل دوست پوښتنه وه چې په منطقه د افغانستان دولت هڅه کوي چې منتقلي اجماع رامنځته کړي. دوه مسلو ته باید پام وکړو. د افغانستان د سولې په ارتباط په نړۍ کې په اوسني حالاتو کې تقریبا د سیمې او نړۍ هیوادونه اجماع لري، اما په میکانیزمونو او د خپلو ګټو د ساتنو په ارتباط ټول سره اجماع نه لري. د نن زه فکر کوم چې دا ښه اقدام ده، حالت چې ناوخته شروع شوی دا کار باید ډېر مخکې د افغانستان حکومت کړی وای. اوس په دې لوب باندې کېدای شي چې ځینې اساسیتونه د سیمې او نړۍ هیوادونو ترمنځ رابطه یې کی. هر صورت دې لمن د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت صدا اتکارات کړي یو کړی چې څه نتیجه ترلاسه کړي. دا یو تاسو د پښتنې په ارتباط چې دا ګروپونه به سره وویشل شي که ونه وویشل شي، د ما باور دا ده چې
زما مشخصه پوښتنه وبه کې دا وه چې ویشلې طالبان د سولې لپاره ګټور دي که زیان رسوونکي؟
موږ افغانان یو لکه چې ښځو ځلام صاحب ورته ښه خبر راکړ وایي د مثالۍ شورا راتلونکی خو د مثالۍ شورا نه ده جوړه شوې چې واروالې زموږ په ده باندې توافق وکړو چې دلته سره وویشل شو. تراوسه کوم چې لري او د کوم سره شورا د مثالۍ عالي شورا او د مثالۍ برابري شورا تراوسه پورې هیڅ څه وجود نه لري. سره ډاکټر صاحب د لادې په توافق نه مخکې د معاونین لري دوه معاونین چې د معاونین په انتخابات کې هغه معلوم دي نور نه معلوم دي څوک دي. او رالو په دې مسله چې طالبان کوم ویشل شي یا ویشل شوي دي دا باور دامه چې دقیق کم ویشل کېږي. د دې لپاره ویشل کېږي چې په څو دلایلو، یو دا ده چې که چېرې ځینې توافقات داسې وشي چې دوی له ایډیولوژۍ سره مطابقت کې نه وي دا ویشلې حتمي دي. یو بل متاسفانه ځینې هم باید انکار ونه کړو چې په طالبانو کې د شیان عنصر شته چې د بهرني هیوادونو سره تړاو لري، که د هغوی منافع تامین چې هم د ویشلې احتمال وجود لري. نو په دې توګه چې فکر کوم چې د افغانستان د سولې پروسه ډېره پیچلې کېږي او متاسفانه د هغه نورو ګروپونو چې ما مخکې ارزو چې وویم دلته پوځي او استخباراتي او نورو فعالیتونو باندې بوخت دي، د هغوی په شتون باندې به د افغانستان جګړې ته یو نوی رنګ ورکړ شي چې متاسفانه د جګړې د اوږدوالي سبب به وګرځي.
مننه استاده. شکریا جانې، په دغه وروستیو کې لکه هغه چې استاد ستانګزي ورته ګوته ونیوله، د نړیوال اجماع د را جوړولو لپاره هڅې ډېرې شوې دي. څو کنفرانسونه وشو که څه هم مخامخ نه و، خو بیا هم ښه و چې دغه هیوادونه کینی سره خبرې وکړي. لومړی راته وایه، ستاسې په دغو هلو ځلو کې ستاسې ونډه څه ده؟ ځینې مېرمنې اندېښنه لري، نیوکې کوي چې یوه مېرمن دوه مېرمنې کینی، دغه ونډه سمبولیک وي، نه له دوی سره مشوره کېږي، نه د دوی نظر ته درناوی کېږي. تاسې د خپلې تجربې نه راته وایست، په دغو وروستیو هڅو کې تاسې څومره ونډه درلوده، څومره در سره مشورې شوې دي؟ او دویم دا چې که سوله راځي، څومره ډاډه یاست چې هماغسې چې اندېښنې خو مخکې وویلې چې یو داسې توافق رامنځته شي چې دا څه چې ترلاسه شوي دي دا ضایع نه شي؟ مهرباني وکړئ.
ډېره زیاته مننه. زه فکر کوم شخصا زما سره په کافي اندازه باندې مشورې شوې دي او اوږده بحثونه هم د سولې په موضوع باندې کړي دي. موږ هغه خپل ستراتیژیک اهداف د افغانستان لپاره شریک کړي دي. دقیقا چې متاسفانه ستونزې شته دي، او دا ستونزې په دواړو طرفونو کې دي، په درېو طرفونو کې دي. هم امریکایانو کې ستونزې شته دي په یوه لویه ستراتیژیکه موضوع کې، دوی ډېر عجله کوي او همدارنګه طالبان د خپل دریځ نه نه اوړي. د طالب دریځ دا ده وایي شل کاله مې جګړه کړې، دوه کاله یې نور هم کوم، امریکایانو هسې موځي او حکومت بیا دوه ورځې زه کولای شم چې د حکومتي سیمې فتح کړم. او د افغانستان په حکومت کې اختلاف نظر، واحد تشکیلات لا هم نشته دي، شورای عالی سال، دولت در امور سال، همدارنګه شورای عالی مصالحه، دا هر یو ځان ځان ته غونډې کوي. حتی دغه کوم آیات د مذاکرې چې تعین شوی دی، دا هم هر یو ځان ځان ته غونډې کوي. خلک دعوت کوي، متاسفانه دې مشخصې کمیټې نه لري چې څوک د سیاسي چارو د سمونو انسجام لپاره کار وکړي، او څوک د مدني او اجتماعي او همدارنګه په قوانینو باندې بحث وشي. داسې کوم خاص هدفمند او مؤثر تشکیلات تر اوسه نه دي رامنځته شوي. او په عین زمان کې یو تعداد ډلې د افغانستان په حکومت کې مشتري چې د جګړې طرفدار دي، ځکه د دې جګړې د دوام نه تغذیه کیږي او د دې جګړې د دوام په صورت کې
دا موضوع تصفیه ده. زما پوښتنه دا وه، پوښتنه مې دا وه چې په دغه وروستیو تودو شوو هڅو کې تاسې ونډه ډېره شوې ده، کمغسې لکه میرمنې چې تور لګوي سمبولیکه پاتې ده؟
فرق کوي په بعض مواردو کې، شاید بعض مواردو کې د سمبولیک برخورد شوی وي، ولې د مشورې په سطحه ژور بحثونه شوي دي، ولې په تصمیم ګیریو کې، په قاطع تصمیم ګیریو کې لا هم متاسفانه افغان میرمنې رول نه لري، او په هغو ډېرو ستراتیژیکو مهمو بحثونو کې لا هم میرمنې حضور نه لري.
نو دا اندېښنه در سره شته وبخې، دا اندېښنه در سره شته چې که سبا توافق کیږي او طالب وایي چې زه در سره زه نوره جګړه نه کوم، خو دا ښځو ته چې کوم حقونه ورکړي دغه ډېر باید شاته وګرځي، داسې یو اندېښنه لري چې کېدای شي ځینې کسانو سره دا ذهنیت وي چې وطن چې ژغورو خیر دی که د ښځو حقونه ولاړل؟
زه فکر کوم که څوک وایي چې وطن ژغورم او د ښځو حقونه خیر، زه فکر کوم دا اشتباه کوي، ځکه دلته د افغانانو مناسبې هغه سیټیزن په حیث باندې په حقونو باندې بحث ده، ځکه دلته د ښځې او نارینه د دواړو هغه کوم مدني او سیاسي او ازادۍ او حقوق چې لري هغه ټول د خطر سره مخ دي، چې په هغه کټګوري کې د ښځې هم شاملې دي، ولې ښځې په اختصاص او اختصاصي شکل باندې متاسفانه مخاطبې دي. دقیقا چې تشویشونه شته دي، ستونزې موجود دي، او افغان میرمنو لوی تشویش هم دا ده چې د دوی په غیاب کې به فیصله وشي، او دوی نه غواړي چې د دوی په سرنوشت او د دوی د حقونو په مورد کې نور خلک تصمیم ونیسي. دا ستونزې شته دي متاسفانه، ولې د حل دپاره یې افغان میرمنو مشخص پلتفورمونه جوړ کړي دي، او ماشاءالله په دې وروستیو کې ډېر قاطع او جدي کار د دې دپاره روان ده، هم د خارجي او بین المللي نهادونو سره په دې باندې بحثونه شوي دي، سفرونه شوي دي، کنفرانسونه جوړ شوي دي، او هم دلته په داخل کې د ښځو یو لوی ائتلاف رامنځته شوی دی چې د خپلو حقونو نه دفاع وکړي. تاسو په جریان کې یاست چې د افغانستان د ښځو د ائتلاف نه یو لیک د قطر د امیر میرمنې ته ولیږل شو، همدارنګه د امریکا کانګرس ته ولیږل شو، او د یونما مشر چې کابل ته راغلی دغې سره لیدنې وشولې، او هغې هم خپل ملاتړ څرګند کړو. او تر ټولو مهمه خبر دا ده، هغه هیوادونه په اروپا کې مثلا جرمني مونږ مخکې یاد کړو، جرمني لا هم د افغان میرمنو تشا ولاړ ده، او دوی خپل ملاتړ اعلان کړی ده، او دوی د جولانه کار طرفدار نه دي.
مننه شکریہ جانې. او بخښنه
خبر دا ده چې ټول افغانان د ټول افغانانو د حقونو لپاره په ګډه باندې
کار کوي. ډېره ډېره مننه زلان صاحب، ډېر لږ وخت لرو، فقط په دوو دقیقو کې راته وایست. استاد سالنګ زیم وویل او اوریدونکو چې ستاسې هڅې ډېرې نه بریښي، داسې یو څه د پردې تر شا روان دي چې لا تر اوسه هم ولس ته نه دي ویلي، یعنی یو څه کوي خو لا په ډاګه کړي نه دي، مهرباني وکړئ.
او دا واقعیت دی چې موږ ډېر څه کړي دي خو لولس سره مشارک کړي نه دي. دا یوه برخه. دوهمه خبره دا ده، شکري خور په خبرو کې یوه خبره ته یادونه وشوه چې دغه د څو برخې دي، څو شوراوي دي، یا څو ادرسونه دي چې د سولې لپاره مختلفې غونډې کوي او ناستې کوي. دا طبیعي ده چې وي بو خلک وي، ولې د سولې لپاره د طالبانو سره چې خبرې کوي یو مشخص ادرس موجود دی چې هغه د مصالحې عالي شورا چې په راس کې ډاکټر صاحب عبدالله دی. دا به وي نورې که څوک ناستې کوي، موږ ته مشورې راکوي، مشورتي ناستې کولی شي، موږ ته مشوره راکولی شي، موږ دروازه ته هر چا په مخ خلاص ده. د افغانستان د ټولو نهادونو، هغه که مدني ټولنې دي، هغه که ګوندونه دي، او هغه که دغه شوراګانې دي، مستقلې یا د خویندې دي، ورونه دي، ټول ته مشوره کوي. شو د مشورې حق مو پیچانم نه خلو، موږ دروازه ته ټولو په مخ خلاص ده. خو د سولې د خبرو لپاره یوازینی ادرس له طالبانو سره به کوي چې هغه د مصالحې عالي شورا چې پراس کې ډاکټر صاحب عبدالله دی دغه به وي.
یعنې چې رالنډې کو داسې واضح کو اوریدونکو ته، تاسې د شورا په توګه کار کوي خو لا جزئیات مو خلکو سره نه دي شریک کړي، یعنی هر ورځ لګیا اس په سوله باندې کار کوي؟
واخیا په سوله باندې کار کوي، تشکیلاتو باندې کار کوي، په هغه ادرسونو باندې کار کوي چې د سولې کې موږ سره راغند رول لوبول شي، له موږ سره ځای کېدل شي. ان شاء الله موږ داسې تر هغه ورځې چې ډاکټر صاحب له تاسو سره مسئله سپارل شوې ده، ټول غړي فعال کړي، ټول ملګرو ته مسئولیتونه سپارل دي، او ټول ته بدون دي چې دوی هغه ادرس معلوم شي ورته ویل دي سولې لپاره حتی شروع کوي په هر برخه.
مننه، ډیره مننه کور ودان زلان صاحب. سانګ صاحب اوس وخت نورم لک شو، ای و نیمه دقیقه کراته وایس که د بندیانو مسله غوسه شي، اوس ظاهرا د خپل منځي خبرو د پیل لپاره یو خنډ دی، فکر کوي سبا یو روښانه لرلید برېښېدلی شي؟
زه هیله کوم چې د بندیانو مشکل حل شي. او موږ لا څه مذاکرات ته اما دغه باید پام ولرو چې سولې د مذاکرات مسله او ساده مسله نه ده ډېره پیچلې ده په دې کې د نورو هیوادونو ګټې دي موږ لا څه سروې کوله سره په جګړې کې او دا هم باید ولیدل شي چې د افغانستان د دولت غوا په کوم ظرفیت مذاکره کوونکې ډله دي او زه بیا هم د افغانستان د حکومت په اډانه کې که څه هم چې د افغانستان د حکومت له ادرسه غواړي د مذاکرات داخل دي د اعلامیې چې دی اول په خپل منځ کې سوله وکړي د سولې ته لاړ شي.
ډیره مننه استاد ستانکزی د کابل پانتون استاد و چې په دې بحث کې را سره ګډون وکړ. د دوی سره د بحث نور دوه غړي د افغانستان د ښځو د پرمختګ د همغږۍ مؤسسې مشره شکریا جلالزی او د مسالې د عالی شورا غړی رحمت الله زلان صاحب وو. د خپرونې تخنیکي چارې قادر جلالوف سنبال کړی وي. د ازادۍ څپو کې خپرونې دویمه برخه په دری ژبه ده. در امواج رادیو آزادی د ظریف نظر سره هیله لرم چې اوریدونکو ورته تم شي او که کولای شي زنګ هم ووي او ګډون پکې وکي. زه داوود جن بشم په همدې ځای درنه رخصتی کوم. خ و نه پای ولري
جبر پپل دان